درنو دوستانو ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پام وکړئ، دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي، او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنجشنبې په ورځ وویل د یمن د سولې د پروسې د هڅو لپاره یې دغلته د جګړې ښکېل لوري په جنوا کې د خبرو اترو لپاره ورغوښتي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه کړې ده.
10 نفر حذف داریم، 13 نفر اختار عادی داریم.
دی وی لس کسان مو لیست خیستلی دی، دیار لس کسانو تعدی اختارونه و 15 کسانو تجدید اختارونه ورکل شوی، 15 کسانو توصیه شوی او د شکایتونو یو وشت موارد رد شوی. خغلی اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی، او ویل چې د نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دی، او دراتونکو نه تر پایه به د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستي لیست انتخاباتو خپلواک کمیسون وسپارل شي. دا غذایی موادو لوی شرکت سودیکس چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سختکان ورکړي. سودیکس چې مرکز یې په فرانسې کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکو لري تایید کړي چې درې کارکونکو چې یو د هند او هم د ماليزیا او دریم د مقدونیا اتباو په کابل کې وژل شوی دي. د دې شرکت رئیس د یینس ماچویل د دې شرکت رئیس دینس ماچویل په یو بیان کې ویلي دي دوی د دریو همکارانو وژنه ډیره خوشنوونکې پیښه ده. سودیکس چې په نړۍ کې د خوړو د برابرولو دوهم لوی شرکت دی وایي د پیښې په اړه په څېړنو کې له افغان چارواکو سره ګډ کار کوي. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی و چې د دریو بهرنیو وګړو مړی د کابل په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوی. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون د رویټرز خبرې اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د ایران په تمریناتو کې لسلو زیات سمندري پوځي وسایط او له هغې ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی و. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغه پریکړې له کبله سخت په غوسه شوی چې له پیاوړو قدرت تونه سره د ایران لاټومي موافقه تر وتلو وروسته پر دې هواد بندي زونه لګولي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندانې د چهارشنبې په ورځ ویل د هرمز پتنګي کې چې د بیلابیلو هوادونو د تیلډونکو کیختوی د تګ راتګ لار ده د ایران پوزي فعالیتونه زیات شوي. په بل اربن سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو مشر ویل دي چې دوی وسیت ساري څو په دې تنګي کې د تجارتي کیختوی د تګ راتګ لار خوندي وي. دا ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د پنځشنبې په ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په شپږمه نیټه جنوبا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکو اوسي اغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې سره مخ دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه پورې پکې تر لس زرو زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ بدترین بشري ناورین بللی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفس په نیویارک کې د دې سازمان امنیت شورا ته ویلي خبرو اترو لپاره پر یو چوکاټ د بحث کولو په موخه مذاکرات له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي. نوموړي د دې میاشتې په سر کې په جلا جلا توګه د یمنی ولسمشر عبدالربو منصور هادي او د حوثي اغیانو له مشر عبدالملک الحوثي سره کتلي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو د دوی په وینا په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاته کړي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کوتس د پنځشنبه په ورځ د استخباراتي ادارو د مشان له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوتس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2020 کال کې د کانګرس او ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونه وکړه.
Our democracy itself is in the crosshairs.
د وایي زموږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. د آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسي د معیار تیګي دی او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شوي. د هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو پرنۍ غونډه ناڅاپي واچي. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریستوفر واري او د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم پکې ګډون کړی و. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف به د اګست په شپږمه نیټه په مسکو کې امریکایي سناتور ران پاول سره وګوري. ران پاول د امریکا یوازینی سناتور دی چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو وروستۍ لیدنه یې ستایلې وه. او د اپل د ټکنالوژۍ لوی شرکت ارزښت په بازار کې له یو ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالرو څخه واوښت. پرون د اګست په دویمه نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 200 ډالر واوښت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل د شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له یو ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوې په 1980 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1950 کال کې د هرې ونډې بیه یو ډالر وه. اپل شرکت سټیف جابز او د شریکانو په 1980 کال کې جوړ کړ او په وروستیو لسو کلونو کې پر لپسې بریاوي تر ډیره د دې شرکت د آیفون د نامتو ټلیفونونو د خرڅلاو نتیجه ده. اپل په 2008 کال کې آیفون بازار ته وړاندې کړ چې ډیر ژر تر ټولو مخکښ سمارټ فون وګڼل شو. په 2018 کال کې اپل د 290 میلیارد ډالر په ارزښت تولیدات پلورلی و چې سوچا یا خالصه ګټه یې 3.4 میلیارد ډالر ته رسیده. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونه زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. د خبرونه لومړی ریپورت دا چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو مسولیت دی نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوی چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګري ډلې له توپیر پرته وسپي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
وروسته لدې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو لمنځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته. خدای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بی توپیره پنخه کری او لمین زبایی یوسی.
در افغانستان ملی اردو، در افغانستان در ملی حاکمیت، ملی اجتماعی او در افغانستان در جغرافیان دفاع کی. دهشتگر و گروپو چه در دوی پمند که هر موضوع سیده من مخالفت کیه در دوی علسته بیه من اخبال مبارزه او اخبال عملیات سر ترسو.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامي اژانس تویل دي چې دوی د داعش ډلې حرکت لپایله څارل. خو وروسته لدی چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو لمخې د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره یې پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اورزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنگیالي د ولایت ته رسیدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایت کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمنی او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې موږ خپل عملیات سرته رسولی د موږ په اوله کرخه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د ولسی جرګې لپاره د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د نوماندۍ لسته خلل شوی. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبه پورس په کابل کې وی خبری غونډه ته ویل چې د غلړۍ روانه ده او د راتلونکو نه تر پایه به د دوی لخوا ورسته لیست انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارل شي. د افغانستان د رونټیا بنسټ له دغه اقدام هرکلی کوي او تمه کوي چې د ټولو زورواکو او مفسدونو نمونه د نوماندۍ له ورستي لیست نه لرې شي. په دې اړه د محمد حدیث پردي سره استولې رپورټ اورو. ورپسې دا ازادي رادیو مجله خبري کې
د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې ځانګړی کمیسون چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري وایي چې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو په اړه ټول شکایتونه دوی ارزولي او د نورو نوماندانو په اړه د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده. د ټاکنیزو شکایتونو د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبه پورس کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه دوی د ولسی جرګې د 450 احتمالي کاندیدانو په اړه پریکړه کړې ده.
تقریبا تمام دوسیه ها بررسی تکمیل شده، روند تصمیم گیری از یک شب
دوی تقریبا د ټول دوسیه او چیرنی بشپړی شوی. لیوی ورځ راهیسه د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده. تیر شپه مو تر 12 بجو کار وکړ چې په نتیجه کې د لسو تنو نمونه حذف شول. ډیر لس کسانو ته موادی خبرداري ورکړې، 15 تنو ته جدي خبرداري ورکړل شوې، 15 تنو ته سپارښتنه لرو او یو ویش موارد رد شوې دي.
شکایت رد شده داریم.
د خغلی اریایی په خبره دوی ته د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو په اړه له 240 خزيات شکایتونه رسیدلی چې تر اوسه د سلو هغو پاړه پریکړه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د حذف شویو نوماندانو اعلان د کمیسون دنده ده، خو دوی حذف شویو نوماندانو ته احوال ورکړ او دوی کولای شي چې د دوه ورځو لپاره د استیناف غوښتنه وکړي. د کاندیدانو له لسته لرې کړی شوي کسان د غصب، د غیر قانوني وسلوالو ډلو لرل، د بشري قوانینو د نقص، قاچاق او نورو جرمونو په تور د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې د ځانګړي کمیسون چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس هم مشري په غاړه لري، له لسته لرې شوي دي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي وو چې له وروستي لسته باید د کاندیدانو د وستلو بهیر سیاسي نه وي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ډاډ ورکوي چې له لسنه د کاندیدانو د نمونو د حذفولو په اړه پریکړه یوازې د موثقو اسنادو پر بنسټ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د رونتیا بنسټ ژوي مشر اکرام افضلی په همدې ورځ په یوې غونډه کې د کاندیدانو له وروستي لسته په فساد د تورونو کسانو له لرې کېدو هرکلی وکړ.
ما اگر میخوایم پارلمان موثر و کارا و از فساد پاک داشته باشیم،
د یوې کمو کوړو داس پارلمان چې د سوابوین کې دولت په جوړیدو کې مهم رول لوبوي لدې پرته چې زورواکي او مفسدين لري نکړو بل لار نشته. زمونږ اندېښنه دا ده چې دغه مفسدين پارلمان ته لار ومومي، دیموکراسي به مسخره شي. د خاغلی افسلی په خبره خلک د ولسی جرګې د زینو غړو له معاملګری پوزي ترغلي او باید قانون په ټولو یو شان پلی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی.